السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پایل به په خبرونو باندې وکړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې دي د دې ادارې ویاند وحید الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی په عاجل ډول یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري
د بودیجې کمښت په افغانستان کې د دبلیو پی د ژوند ژغورنې عملیات له ګواښ سره مخ کړی دی او دې ته یې اړ کړي وو چې د مرستو کچه راکمه کړو او 8 میلیونه خلک د هغو خلکو له شمېرې څخه کم کړو کوم چې باید مرستې ورته رسېدلی وای په افغانستان کې دبلیو پی په بیړنۍ توګه 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري تر څو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او راتلونکي ژمي ته چمتووالی ولري د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمه کول باید هر څومره زر چې امکان ولري ترسره شي ځکه د لومړنۍ واورې ورېدو سره ډیری لرې پرتو سیمو ته لارې بندېږي
ښاغلی امانی وویل په ټول هېواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړي او د خوړو نړیوال پروګرام مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده ملګرو ملتو ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې څه کم 9 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي د ځوانانو د مهارتونو په نړیوال ورځ د هغو ځوانانو ستاینه کوي چې په خپلو ټولنو کې بدلون راولي دغې ادارې نن په خپل ټویټر کې د تاجګلې په نوم د یوې راستنې شوې افغانې عکس خپور کړی چې په وینا یې په 22 کلنۍ کې د خیاطۍ کاروبار پیل کړی او تر شلو زیات کارکوونکي لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي د دې مېرمنې ډیری کارکوونکي د هرات په جبرایل سیمه کې بېځایه شوي یا هم راستنه شوي افغانان دي د افغانستان لپاره د امریکا سفارت نن په خپل ټویټر کې د دې ورځې په باب لیکلي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2014 کال د جولای 15مه د ځوانانو د مهارتونو نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه دغه سفارت لیکلي امریکا د افغان ځوانانو د مهارتونو او روزنې ملاتړ ته دوام ورکوي په افغانستان کې نن سبا ګڼ ځوانان له بیکارۍ او د سالمو فرصتونو په بخښنې سره مصروفیتونو له کموالي شکایت لري د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي پرون ویلي واشنگتن په پام کې لري د هرمز تنګي په شاوخوا کې د ایران له خوا د تجارتي کښتیو له توقيف د خوندیتوب لپاره د جنگي جټ الوتکو کارول زیات کړي دغه چارواکي چې په دفاع وزارت کې خبريالانو ته خبري کولې ویل امریکا به نن شنبه او یک شنبه فارس خلیج ته د F-14 ډوله جنگي جټ الوتکې ولیږي څو د هغو لاس ډوله تهاجمي الوتکو سره مرسته وکړي چې لڅباندې وي او نه راهیسي هلته په ګازما بوختی دي د امریکا دغه دفاعي چارواکي چې د نوم نه افشا کېدو په شرط خبري کړي ویلي F-14 دوله جنگي جټ الوتکې به د ایران په وړاندې د مخنیوونکو اقدام په توګه هغه کښتۍ خوندي کوي پر سمندري لارو تګ راتګ کوي او په سیمه کې به د پاوز د څارنې امکان پراخوي او د اوکراین محلي چارواکو نن ویلي روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې د سومي ولایت پر سرحدي سیمو د توغندیو بریدونه کړي چې د ګڼو چاودنو سبب شوي د سومي پوځي ادارې وایي د غاملا د هغه ډول وسلو په مرسته شوي چې په لزګونو چاودنې کوي په دغو چاودنو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی د سومي پوځي ادارې ویلي دا ستوګنې ګڼې ودانۍ او کرنیز وسایل هم یا هم تاسیسات تخریب شوي دي خبرونه مو واوریدل کولای شي دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او همدارنګ فیسبوک پاڼه کې ولولئ د سر راپور مداوی چې د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د فکری مالکیت نړیوال سازمان په 14مه غونډه کې ویلي له افغانستان د وړ کدرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکوونکو له کموالي سره مخ شوې دي د ښځو د حقونو فعال او شاعر او ګیامیل په اړه وایي
وکهان هغه وخت چې طالبان داغله او د خلک همداسي سیل پشان بي فرار او پر تعلیم یافته برخه په دوه کښه ډیر عجله راووتل
د راپورونو له مخې د افغانستان د بیلابیلو پانتونونو شاوخوا 400 استادان هم له افغانستانه وتلي دي یو لاغو سید خالد صادق ده
طالبانو سیاسي واک انحصار کړی د ځوانان ځان په واک کې شریک نه بولي دویمه خبره اقتصادي فقر ده دریم خپله د تعلیم څخه لرېوالی
دړم تاسو ته ریپورت لرو چې د کابل یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو د درملو لټیټ کیفیت شکایت لري. د اوکراین د روسي وضعیت په اړه هم تاسو خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان دایمي استازولۍ د ملګرو ملتو د فکری مالکیت نړیوال سازمان په څلور شپېته مغونډه کې ویلي دي چې له افغانستانه د وړ کډرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخ شوې دي. په جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر خپور شوی راغلی، افغانستان د فرهنګونو، موسیقۍ او پراخو دودونو له اړخه یو غني هیواد دی، خو دا مهال د ارزښتونه د له منځه تلو له خطر سره مختی. بلړه پام وکړه دغه رپورت.
په داسې حال کې چې لا هم ګڼ افغانان له خپل هیواد د وتلو هڅه کوي، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي د فکری مالکیت د نړیوال سازمان په څلورویشتمه غونډه کې له دې هیواد د کډرونو او باسواد اشخاصو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د استازولۍ په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر خپور شوی راغلی چې د 2021 میلادي کال په اګست کې واقع د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستانه د وړ کډرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخ شوې دي. په بیان کې راغلی چې د طالبانو لخوا د عصري علومو په زده کړو محدودیت او د نجونو په زده کړو او کار بندیز دا وضعیت لا پسې خراب کړی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د پوهنتونونو زیات شمیر استادان، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدني فعالان او نور له دغه هیواد ووتل. د یو شمیر رسنیو د راپورونو له مخې له دې هیواده په وروستیو کې د څو بېلابېلو پوهنتونونو 400 استادان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي، خو پوښتنه دا ده چې له افغانستانه د کډرونو د تیښتې لاملونه څه دي؟ په کابل کې د خصوصي پوهنتون پخوانی استاد سید خالد سادات چې د هم پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته له دې هیواده وتلې دي، بېوزلي، بیکاري، د طالبانو له لوري کاري محدودیتونه، پر زده کړو بندیز او نامني له خپل هیواده د کډرونو د تیښتې مهم لاملونه بولي. خغلی سادات ازادي راډیو ته وویل
طالبانو سیاسي واک انحصار کړی دی، ځوانان ځان په واک کې شریک نه بولي. دریمه خبره اقتصادي فقر دی، دریمه خپله د تعلیم څخه لریوالی او د تعلیم په وړاندې باندې چې اوس روان دي، دوی د ځوانانو هیلې مړې کړي دي. دوی فکر کوي که پوهنتون وي او هغه څه چې پخوا ورته د کار زمینه مساعدېدله، دغه مسایل اوس نشته، دغه ټول منحصر شوي دي او یا نشته دي. نو دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې دا یو تراجیدي ده، یو غمیزه ده د افغانستان د ولس، د افغانستان د خلکو لپاره، په عین زمان کې د افغانستان د هند لپاره.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د طالبانو لخوا پر زده کړو د محدودیتونو سره سره ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه کولای شي د معاصرې ټکنالوژۍ او نوښتونو په مرسته په افغانستان کې د ځوانانو او ښځو د زده کړو او ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته وکړي. د دغې ادارې په بیان کې راغلي، افغانستان د فرهنګي، موسیقۍ او پراخو دودونو له امله یو غني هیواد دی، خو اوس مهال د ارزښتونو د له منځه تلو له خطر سره مخ دي. په بیان کې دا هم شته چې افغانان داسې نوښتونو ته په تمه دي چې له مخې د افغان فرهنګي کدرونو په ملاتړ سره د افغانستان فرهنګي لاسته راوړنې او فرهنګي ارزښتونه وساتل شي. هڅه مو وکړه په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بیان په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو ځواب رانه کړ. خو نوموړي او د طالبانو نورو چارواکو مخکې تر دې له افغان کدرونو غوښتي چې هیواد پرې نږدي او له تللو یې هم افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کړې. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د فکری مالکیت له نړیوال سازمان غوښتي چې د افغانانو د استعدادونو د ودې لپاره دوی ته فرصتونه برابر کړي.
مامورل چې د ملګرو ملتونو یو اړوند څنګه په دې اړه باندې یو غونډه جوړه کړې وه چې په افغانستان کې د وړو باسواد کډرونو نشتون ستونزې زیږولې. په تیره بیا چې د طالبانو راتګ وروسته سلګونه دغه کادرونه له افغانستان وتلي دي. له افغانستان د استعدادونو وتل د دغه هیواد راتلونکي ته څومره زیان پیښوي او څومره راتلونکی ګواښي، زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه باندې د ټولنیزې فعالې او شاعرې اوګې امیل سره خبرې کړې دي او اول کې هم دغه پوښتنه ترې کړې.
واقعا هغه وخت چې طالبان راغلل او د خلک همداسې سیل په شان بی فرار وکړ، تعلیم یافته برخه دو کښوا ډیر عجله راووتل لاړل. هغه د الفت صاحب خبره زما په یاد شو، هغه شعر چې ویل که هر یو رانه وژني خیال او فکر رانه مه وژنه، وطن ته مې په دې لوی تاوان دی. زه هماغه وخت پوهېدمه دا څه په اسانۍ دا متخصص نه شول، تعلیم یافته نه شول، دا د زړه وینې وخوړل شو، په دوی مصرفونه وشو، په دوی زحمتونه وایستل شو. د یو هیواد او د یو هیواد د فرهنګ او د هویت مسله او د یو هیواد د بقا مسله ده. په دې دا چې کله ځي دا هیواد په بل اخره پسه په یو زندان بدلېږي، د جهل د نادانۍ د یو تور ترکمۍ د توتم د وحشتونو دنیا بدی زینه ورو ورو جوړ شي. هره ورځ ګورم چې څه دلته خلک بېکارۍ، مثلا وړکتونې له منځه یوړ، یا دارمعلمینې له منځه یوړ، یا نور هر ورځ دا برنامې دي چې هغه تعلیمي بنسټونه دوی د ریښې نه دوی قطع کوي، خلک وزګاروي.
آغلی امیل، تاسو په خپلو خبرو کې یادونه هم ورته وکړه، که دغه لړۍ همداسې دوام ولري ستاسو په نظر پایلې به څه وي؟
پایلې معلومه خبره ده، پایلې دا هیواد به هیڅکله پرمختګ ونه کړي. دلته به فقر، دلته به بېچارګي، دلته به نادانۍ، ناپوهي حاکم شي، او بالاخره هر څوک به سربازګیري وکړي، او دلته به د ترهګرۍ ځاله شي، او بالاخره هر څوک به خپل هغه د نړۍ او د منطقي هیوادونه څه چې دوی مقصدونه لري هغه به ډېر په اسانۍ، ځکه دلته به څوک نه وي چې ورسره دلیل ووایي، منطق وکاروي، استدلال وکړي چې دا زما تاریخ دی، دا زما وطن دی. هغه چې بیداری ته رسېدلی، هغه علم پوهه چې لري، هغه چې خپل فکر لري د دې وطن دپاره، ملي احساس لري، هغوی سره دا لوی خیانت شو، دا لوی جفا شو، دا ملي خیانت هیڅکله به جبران نشي.
آغلی امیل، د دغه وضعیت د مخنیوي دپاره یا د کابو کېدو دپاره ستاسو په نظر څه باید وشي؟
ملل متحد خپل غږ پورته کوي، زموږ نه زیات اندېښنه څرګندوي، داسې غبرګونونه ښیي، اما عملي ګامې وانخیسته. دلته د کار دپاره هغه پروژې چې باید خلک د کار خاوندان شي او مړۍ ګوډۍ پیدا کړي، نو که چېرته دغلته امکانات د کار او د روزګار وي، هیڅوک پر ازا خپل ملک نه پرېږدي، خپل وطن نه پرېږدي، خپل ټاټوبی نه پرېږدي. دا لکه مور غوندې په ټولو باندې ګران دی. نو خبره په دې کې ده چې دلته لاسونه دي، کار کوي سیستماتیک، د پردې تر شا خلک نه پوهېږي، اما د دې درد په آینده کې افغانستان به دونه احساس وکړي، او دا درد به ټول هغه افغانان چې د دې نړۍ په مخ د دې خپل ژوند بخون کې ستوري پر مخ چې هر چېرته سرګردانه دي، خواره واره دي، ماجر دي، تحقیر کېږي، ځورول کېږي، د دې ټول یادونه دلته پراته دي. هغوی به احساسوي، هغوی به دا درد محسوسوي. او زه چې دلته یم، او زما پسې چې ډېر خلک دلته دي، دومره ځورېږي او آینده ډېر وحشتناک.
ټولنیزه فعاله او شاعره اوږې امیل وه چې له افغانستان د کادرونو د وتلو د اغیزو په اړه باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده، پاکستان چارواکو له هغې ډلې د دفاع وزیر خواجه آصف او تر هغه مخکې د پوځ مشر جنرال سید آصف منیر د افغانستان اړوند ځینې څرګندونې کړي. له هغې ډلې خواجه آصف ویلي چې افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوهې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف د جولای په پنځلسمه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان له پنځوسو تر شپېتو لکو افغانان ته له تیرو څلوېښتو کلو راهیسې پناه ورکړې ده. اخوا د پاکستان د پوځ لوی درستیز یا مشر جنرال سید آصف منیر بیا په ژوب کې د پاکستان په یوې پوزی اړې باندې د ټي ټي پی تاریخ طالبان پاکستان بریټ په اشاره ویلې دي چې د افغانستان لا افغانستان ترګر پاکستان تاوړي او حالت د پاکستان په پاوز باندې بریدونه کوي. د طالبانو چارواکو لدی مخ کې د پاکستاني چارواکو دغه څرګندونی رد کړی وي. په دې اړه باندې پام وکړي یو رپورت.
د پاکستان پوز وای دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پټنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادي سخت اندیش مندي. د پاکستان د پوز د اړیکو دفتر آی اس پی آر د جمعې په ورځ په یو خبر پانه کې ویلي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال سید آسیم منیر پرون جمعه د جولای پر 14 د کوټي چاڼي ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوز پر یو چاڼي وسلوال برید شوی وو. تیر چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر دې چاوڼۍ د وسلوالو په برید کې او وروسته وسلوال نښته کې 9 سرتیري وژل شوي وو. د پاکستان پوځ هغه مهال ویلي وو په نښته کې 15 مشکوک وسلوال هم وژل دي. د دې برید مسؤلیت د تحریک جهاد په نوم یوې کمی پیژندل شوي وسلوالې ډلې منلې وو. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز د اړیکو د دفتر په خبر پانه کې ویل سی دوی د طالبانو له حکومت ته تمه لري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالې دوته پلی نشدي او د 2000 زیږدیز کال د دوه موافقه ژمنې به پوره کړي. خبر پانه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاسلولو ادعام سوي چې په وینا یې بل مهمه مسله ده چې باید حل شي. د پاکستان پوز وایي د ژوب چاوني په څیر حمله د زغملون دي او پر وړاندې به مسارخ خبرګون شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز د دې تازه څرګندونو په اړه لاڅنه دی ویلي خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ اپر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. طالبانو په دوحه کې د 2020 زیږدیز کال د فبروري میاشتې په لاسلیک سوي تړون کې ژمنه کړې و چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتون ژغورني غورزان غړي او یو شمیر ځایي سیاستوال بیا د پاکستان پوز تورنوي چې دیورین کرشي ته په چیر مپروتو سیمو کې د روانو ناکراریو تر شا لاس لري.
facebook.com/azadiradio
د کابل او یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو د درمالو لټیټ کیفیت شکایت کوي. دوی ازادي روډ سره په خبرو کې ویل د بی کیفیت درمالو د کارولو له امله ډیر ستونزو سره مخ شوي او ډیر خلک وخت دی ته اړ کیږي چې د درملنې لپاره گاونډي هیوادونو ته لاړ شي. په کابل کې د درملو یو شمیر پلورونکي هم د درملو په بازار کې د بی کیفیت درملو موجودیت او پلور تاییدوي. خو د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې لا نه دي ځواب کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو د درملو لټیټ کیفیت شکایت کوي. وایي چې د بې کیفیتو درملو په کارولو سره نه یوازې دا چې ناروغي نه ښه کیږي بلکې له بیلابیلو ستونزو سره هم مخ شوي دي او ډیر ځله له همدې امله اړ شوي چې د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. د کابل ښار د قرغې سیمې اوسیدونکو ادیبي ازادي راډیو ته وویل
مسای می ناروغ هغه د خلې او د لمنې او ډاکټر ته موار وسته ډاکټر ورته دوا ورکړه رامو برته کوټه دوا مو ورته واخیستله خو یې دوا ورته ګټه و نه کړه سبب یې خې بهتر بیا مې او ډاکټر ته چې وا ډاکټر صاحب دا دوا هم نه و کېده به خې د قبر لا پاتې ده تر ویلې چې دا دوا خو کیفیت یې سم نه دی بیا مو بستر سو مسای می
ادیبه وای تر دې مخکې هم د بی کیفیت درملو لامل ورته ستونزو سره مخ شوې ده. د لغمان ولایت اوسیدونکو ایمل هم ورته خبره کوي. نو موړی وای ډېر خلک د بی کیفیت درملو لامل د درملنې لپاره غونډو هیوادونو ته ځي.
یو بل می مور ناروغه شوی و ته نسخه دوا مرده واغشتله او هغه پیکار نه کوي.
افغانستان د چې کوم خارجي دوا راځي دا ټول بی کیفیت دي اساسي ستوند چې دا په دوا کې ده.
د درملو یو شمیر پلورونکو هم تاییدوي چې د درملو کیفیت ټیټ دی. کابل ښار کې د درملو یو پلورونکو چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې په افغانستان کې 80% درمل بې کیفیت دي.
متاسفانه چې په افغانستان کې کیفیت دوړ ډېر ټیټ ده. دلیل دا ده چې افغانستان ته دوا قاچاق راځي. هغه دوا راځي چې هغه تاریخ کمی هغه دوا راځي چې هغه لوکالي دې په خاطر مونږ ویلې شو چې مصریات او مسنیت د دوا سینه
دا چې د بی کیفیت درملو د پلور په اړه د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت او د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې څخه اقدامات ترسره کړي د له دوی څخه مو وپوښتل، خو ویاندویانو یې شرافت زمان او جاوید حجی د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې مخکې په افغانستان کې د خص په نوم د درملو جوړولو یوې دولتي فابریکې فعالیت درلود، خو اوس معلومه نه ده چې دا فابریکا فعالیت لري او که تړل شوې ده. خو تازه بیا په کندهار ولایت کې د سنو فارما په نوم د درملو د تولید یوې فابریکې په کار پیل کړی. د دغې فابریکې مسؤول محمد طاهر صدیق وایي د سنو فارما فابریکې د درملو د تولید او توزیع کار تېره اونۍ پیل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځي چارواکي وایي په سومي ولایت کې پر سرحدي سیمو د روسیې د توغندیو بریدونه شوي چې ویجاړي یې پیښه کړي. پر سومي ولایت چې د روسیې سرحد ته څیرمه پروت دی، وخت ناوخت د روسیې لخوا حملې کیږي. په همدې حال کې کیف ادعا کړې چې پوځیانو یې د اوکراین په جنوب کې د روسیې ځواکونو په وړاندې پرمختګونه کړي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اوکراین د سومي ولایت پوځي ادارې نن شنبه د دغه ولایت پر سرحدي سیمو د روسیې د راکټي بریدونو خبر ورکړی چې ویجاړي یې پیښه کړې ده. د سومي پوځي اداره وایي په دې حمله کې ډول ډول وسلې کارول سوي چې د ګڼو چاودنو سبب سوي دي. په دغو چاودنو کې د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی، خو د پوځي ادارې په وینا دا استوګنې ګڼې ودانۍ او کرنیز تاسیسات او وسایل زیانمن سوي دي. دوه کورونه په نوو سلوبودیسک او د استوګنې درې ودانۍ په سیریدینو بودیسک کې زیانمنې سوي دي. سومي ولایت له روسیې سره پر پوله پروت دی چې وخت ناوخت ورباندې د روسیې لخوا حملې کیږي. دولس ورځې مخکې د همدې ولایت په مرکز کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې درې کسان وژل سوي او یوویشت نور ټپیان سوي وو. په عین حال کې د اوکراین پوځ وایي چې پوځیان یې په جنوبي سیمه زاپوریژا کې د پرمختګ په حال کې دي او په ختیځ کې پر خارکیف او دونیتسک سیمو د روسیې د پوځ د تهاجم مخه نیولې ده. د اوکراین د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز دفتر پرون ماښام په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې دښمن پر اوکراین درې څلوېښت هوایي او له سالوو دستګاو په استفاده د توغندیو ولس حملې کړي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي د روسیې پوځ شایي د کوپیانسک، لیمن، بخمود، افدیفکا او مارینکا ښارونو پر شاوخوا سیمو خپل عمده تمرکز ته دوام ورکړي. پرون په دغو ښارونو کې د شلو وسلوالو شخړو راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له لوړ رتبه پوځي قمندانانو سره تر کتنې وروسته تېره شپه په خپله ویډیوي وینا کې د اوکراین وګړو ته وویل دوی باید دا درک کړي چې روسي ځواکونو په جنوب او ختیځ کې ټولې ممکنه سرچینې په کار اچولې چې د اوکراین د سرتیرو د وړاندې تګ مخه ونیسي. په داسل کې چې روسیې په ایران کې د جوړو سویو بی پیلوټ الوتکو کارول زیات کړي، پرون سهار د اوکراین په ګڼو سیمو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. محلي چارواکي په دغو پیښو کې د سر او مال د زیانونو خبر ورکړی دی. چارواکي وایي دا جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک، د کریفی ره صنعتي ښار پر فضا شپږ بی پیلوټ الوتکې د اوکراین د هوایي مدافع لخوا ویشتل سوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم. یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 6 40 01.
کنړ ته د کنړ او نورستان د لرو پرتو غرنیزو سیمو اوسیدونکي وایي چې دغو سیمو ته غځېدلې لارې او سړکونه ډېر خراب دي. دوی وایي چې له کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ دي. په تېره بیا د چپې درې اوسیدونکي اوس ټینګار کوي چې دغو سیمو ته غځېدلې لارې باید بیرته جوړې شي. پام وکړئ یو رپورټ ته.
د کونړ چپې درې ولسوالي چې د نورستان ولایت سره نښتي په تیر جمهوري نظام کې پکې د بدامنیو له امله د رغونې کارونه نه وو ترسره شوي. د یادې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د کونړ او نورستان ترمنځ غځېدلی سړک له اوږدو کلونو راهیسې کند او کپر پروت دی چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره کله چې خپل ناروغان د کونړ مرکزي روغتون ته انتقالوي اکثره ناروغان په لاره کې مري. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د نورو بنیادي اسانتیاو تر څنګ ورته د سړک د رغولو چارې هم پیل کړي. د چپې درې ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران اجي ګل میران او ګل محمد صافی وایي
ستونزه دا اولنۍ زمونږ د سړک دی، بیا زمونږ د هسپتال دی. دا ستونزه ناروغ چې پیدا شي نو یو نیم سړی نه شم چې هسپتال ته ورسېږي، نور اکثر پلار کمری بھی تیرا واپس کرو بھی تیرا
با دی سرک باندی پورتو نورستان ولایت پروت تی او آغا تیر شوی حکومت لکا ملی پارک ملان کلی دی او دا غٹ غٹ خلق پی کتا پورتا زی او باید دو زان سر دیسی پی کرو کی
د کونړ مرکز اسداباد او چپی درې ولسوالۍ ترمنځ موټر چلون کې هم د سړک له خرابوالي شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د سړک د رغونې چارې پیل کړي. دو تنه موټر چلوونکي نظام الدین او ګل اصغر وایي
سرک ډېر ګډوډ دی او خراب دی، ډېرې ستونزې راته پیدا کېږي. خبره ده چې گاڑی راته وارد کوي، خبره مشکلاتونه، مریضان په خپل وخت هسپتال ته نه رسېږي، ډېرې ستونزې سره موږ مخامخ
یو. ولا ډېرې زیاتې ستونزې سرک زموږ بیخي داسې ګاډي وړې شوي دي، لارې تګ نه دي، خو موږ گاڑی ودرو هم ولس ته مشکل دی. که نه ودرو دومره واریز مریض وي مریض زیاته نه رسېږي.
بل لور ته په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د چپې درې ولسوال حضرت بلال هم مني چې په یاده ولسوالۍ کې د نورو بنیادي کارونو تر څنګ د رغونې کارونه هم نه دي ترسره شوي، خو زیاتوي چې د ولسوالۍ د خلکو ستونزې له مرکز سره شریکې کړي او تمه څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک باندې د رغونې چارې پیل شي.
د سرک یقینی چې دا ډیر لوی مشکل دی او د ولسونو د غږ منګه والیس محترم اغه تر سوال دی، اغه را سره جمنم کړی دا چې وو د کیږي او ز بر مرکزی حکومت ته مغیره ته وعده را کړی دا چې اغه ته د غږ رسوم. خو لا تر اوسه پورې د مشکل حل نه دی او لست سخت سنځو سره یقیني چې په دې مخ دی.
د ذکر ور ده چې په تیر جمهوری نظام کې نورستان د طبیعي ښکلا له امله د افغانستان په ملي پارک نومول شوی او له هماغه وخته یې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پام ور اړولی دی. خو د سړک د خرابوالي له امله اکثره خلک نورستان ولایت ته د سیلګرۍ په موخه زړه نه ښه کوي. د سیمې اوسېدونکي وایي چې که د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک په اساسي بڼه ورغول شي پر کورنیو سیلانیانو سربیره به ورته بهرني سیلانیان هم مخه وکړي او د سیمې د خلکو اقتصاد به ورسره ښه شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
اوس به ورشو د پاکستان سند صوبې ته. هلته د سیما جکرانۍ په نوم یو مسلمانه میرمنه په دې وروستیو کې د راپورونو په اساس هند ته تللې وه او هلته یې تر دین بدلولو وروسته له یو هندو ځوان سره واده کړی دی. د پاکستان په سند صوبه کې میشت هندوان وایي د همدغې پیښې نه را وروسته اوس ځینې مذهبي ډلې دوی ته په غوسه دي او ګواښونه ورته کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپورت.
د پاکستان د سند صوبې اوسېدونکي هندوان وایي چې سیما جاکرانی په نوم یوې ښځې سند نه هند ته د تلو او هلته د یو هندو هلک سره د واده کولو خبرونو مخې ته راتلو وروسته هغوی ته ګواښونه کیږي او دوی یو ځل بیا د خطرې سره مخ شوي دي. د جولای په 14مه د سند ګوټکی سیمې یو اوسېدونکي او د هندو ټولنې ځایي مشر وجی کمار مشا لیډیو ته ویلي په تېرو څو ورځو کې د بیلابیلا مذهبي ډلو په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې هندوانو ته ګواښونه شوي چې سیما جاکرانی دی د هند نه بیرته سند ته راوستلې شي که نه په سند کې د هندوانو د عبادت ځایونو به بریدونه وشي.
جس طرح کې یہ بیانات آ رہے ہیں اس سے بہت سند کے ہندو
لکه څنګه چې دا بیانونه مخترا روان دي د دې سره هندوانو کې ډیره ویر خبره سوي. اوس موږ له کورونو بهر زیات نه وزو او د کار لپاره هم هندوان ډیر کم ښارونو ته ځي. دا ډول مندرونو ته هم خلک کم راځي. دلته هندوان ډیر په ویره کې دي ولې چې دا ډول ویډیوګان څخه څوک غلط کار اخستی سی
اور کوئی غلط اقدام اٹھایا جا سکتا ہے.
دا سندر جیکب آباد ضلع اسیدونکی او دا ہندو ٹولنی یو زئی مشر کپل داس بیا مشا لیڈیو تو ویلی دلتا پولیس مونگتا پا مندرونو او نورو زینو کی زائی پزے کرشوی دی خوبیا ہم پا ہندو ٹولن کی ڈیرا یردا.
ہر آدمی کو مذہب کی تبدیلی کا یا مذہب رکھنے یا نہ رکھنے کا حق ہے.
ہر چاہتا دخبل خوش مذہب خپل ول یا نخبل ولو حق دی او قانون ہم دادی. اوس یو مسلمان شزا دا سنسخه هند تولاړه اول ته د خپل خوش واده کړی دی. پدې کې پاکستان کې می شندوانو هیڅ قصور نستا خو کله چې دلته مذهبي ډلو بیانونه کړي نو حالات خراب سول او ډیره ویره ده.
هندوان وایي سیما که هند تتللی او هلته واده کړي یا ژوند کوي نو په پاکستان کې میشتو هندوانو پدې کې هیڅ قصور نشته. د پاکستان او هند رسنیو تر مخه د پاکستان د سند صوبې سره تعلق لرونکي د څلورو بچو مور سیما جاکرانی په انلاین لوبا پبجی په هندستان کې د یو هلک سچن مینا سره آشنا شوی او بیا هندستان ته تللی او د هندو رسم مطابق د مینا سره واده کړی دی.
دا ریپورت به بیا په بل پروګرام کې په بشپړه توګه درته خپور کړو. خو اوس ورزو لاندو خبرونو ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي د ځوانانو د مهارتونو په نړیواله ورځ د هغو ځوانانو ستاینه کوي چې په خپلو ټولنو کې بدلون راولي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي پرون ویلي واشنگتن په پام کې لري د هرمز تنګي په شاوخوا کې د ایران لخوا د تجارتي کښتیو له توقیف د خوندیتوب لپاره د جنگي جټ الوتکو کارول زیات کړي. د اوکراین محلي چارواکو نن ویلي روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې د سومي ولایت پر سرحدي سیمو د توغندیو بریدونه کړي چې د ګڼو چاودنو سبب شوي. او د امریکا یو وګړی چې په کوسوو کې زیږیدلی او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته یې د زرګونو کسانو په ګمارلو کې مرسته کړې وه په عمري بند محکوم شو.
زهرو کاروان
دا زاده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یو بریتانوی بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له لیږوالې سره معتادینو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړې ده.
نن که ته پورتګال راټولوې تاریخ بندې څه بندې اقتصاد ته تاوان رسېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د احتیاط په بهیر کې د معتاد ګوښه اوسېدل تر درملنې وروسته هم دوام کوي.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوست پخوا غوندی لخپل کورانه او دوستانو سره تگ را تگ نشم کولی.
دا چه احتیاط ناروغی دا که جرم پا دی علمو دا متعدین و دا درملنی لمتخصیص ارشاد منصور سر مرکه کردی.
دی ناروغی پا عواقبو که جرمون اخلاقی سونزی او لقانون سرغروان هم شامل دایشی.
دا کابل کاری و سیدون که محمود لاوائی چه د گاونډي له احتیاط سره د ځوانانو محلي شورا هم ړنګ شو.
بیا د ژوندۍ خراب سو حتی تر دې حده ورسېد چې دی د گاونډي له کورونه غلا شروع کړي.
او د پروګرام په پای کې یو خزړه پورې ډرامه لرو.
بشیر زوی څه دې راته ویل؟
تاسو احتیاط ما ته کوز درا کوي؟
هو زه څه کوز در کوم؟
نو تاسو خو باز ما سره یو مشوره کوله.
پرونه په اوراپور پیل کوو. د بریتانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ وایي په افغانستان کې د کوګنارو د کښت لیږوالی به په بریتانیا کې هیروینو ته لاسرسی لږ کړي. دا بنسټ د 2000 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي هیروینو ته نه لاسرسی به د دې سبب شي چې معتادین به په اروپایي هیوادونو کې د ښیښې او فینټالین په ګډون کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي په نړۍ کې د احتیاط بحران او نشه یي موادو د بیو لوړېدو ته په کتو سره کېدای شي چې د سیمې په هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د برېټانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه وړاندوینه کړې ده. د دې بنسټ لومړی سناریو یا وضعیت دا دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه به د طالبانو د حکومت پرېکړې دوام ونه کړي، ځکه که 2000 او 2001 میلادي کلونو ته وګورو، د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له حکم څخه د نړیوالو مرستو او نړیوالې ټولنې د همکارۍ جلبولو لپاره کار اخیستل کېږي. له دې بوټي سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره دا مسله کولی سي چې خلک د طالبانو د حکومت پر وړاندې ودروي یا لږ تر لږه ناراضه سي. د دې بنسټ د دوهم وضعیت وړاندوینه دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت لګېدلی بندیز به همداسې پاته وي. د دې وضعیت په پایله کې به په نړیوالو بازارونو کې د تاریاکو او هیروینو بیې لوړې سي، په سیمه کې به د کوکنارو کښت رواج سي او نشه یي موادو د جوړولو لپاره به لابراتوارونه هم ځای پر ځای سي. د درېیم وضعیت وړاندوینه دا ده چې که نور هیوادونه د نړیوالو بازارونو غوښتنه پوره نه کړي، د نشه یي موادو وضعیت به نور هم خراب سي. په اروپا په تېره بیا برېټانیا کې به معتادین د شیشې او فینتالین په ګډون نورو نشه یي موادو ته مخه کړي. دې برېټانوي بنسټ لیکلي سږ کال په مني کې به دا ثابته سي چې آیا د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې جدي دی که نه. د دې بنسټ په وینا په راتلونکو 13 میاشتو کې به په نړیوالو بازارونو کې د هغو هیروینو د کموالي اغېز روښانه سي چې په افغانستان کې جوړیږي. په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو څېړنو ښوولې وه چې په دې کال کې د نړۍ 83% ډېر تاریخ په افغانستان کې تولید شوی وه. د برېټانیا د روغتیایي بنسټونو څېړنې ښیي چې په دې کال کې له 30% څخه تر 35% پورې مصرف شوي هیروین د افغانستان د تاریاکو څخه جوړ شوي او بیا برېټانیا ته قاچاق شوي وه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال منلي چې افغانستان په تیرو 20 کالو کې نړۍ ته د نشه یي موادو لوی صادرونکی هیواد و.
افغانستان سے نڑی پسات تاریخ اول نمبر جواد اتارے اقتصاد نن کتو پوٹریاں نہ ٹولے تاریخ بندے خبن دے اقتصاد تاوان دسی.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو 20 کالو کې د افغانستان 80% تاریخ یوازې له هلمند ولایت څخه لاسته راتلل چې د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو په واک کې وه. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په نړۍ کې د احتیاط ستونزې ته په کتو سره په یو ځل د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو تولید کمول خطرناک کار بولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې باید په نړۍ کې د نشه یي موادو غوښتنه د سیمې نور هیوادونه پوره کړي.
د سیمې او سیمې څخه هاخوا هیوادونو کې د نشه یي موادو غوښتنه شته. که افغانستان د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، باید یو بل هیواد دا قرباني ورکړي چې په نړۍ کې د دومره ډیرو معتادینو اړتیاوې پوره کړي او هغوی ته نشه یي مواد ورسوي.
که څه هم تر دې مهاله په روان کال کې د کوکنارو د کښت په اړه ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت د خپلو سرویګانو راپورونه نه دي خپاره کړي، خو د ځینو بنسټونو اټکلي سرویګانې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډېر کم سوی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره د طالبانو د حکومت لخوا د پرمختیایي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په یو ځل د کوکنارو د کښت منع کول بېوزلي ډېره کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي یو معتاد کولی شي چې د احتیاط په لومړیو شپږو میاشتو کې له خپلوانو سره اړیکې وساتي، خو تر شپږو میاشتو وروسته ځان پردی ورته ښکاري او ګوښه اوسېدل خوښوي. معتادین هم وایي چې له کورنۍ او ټولنې څخه لریوالی هغوی د تل لپاره د معتادینو له ډلې سره تړلي ساتي او بیرته ټولنې او عادي ژوند ته د ورګرځېدو مخه یې نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ارواپوهان وایي چې نشه یي موادو د معتادینو پر ذهن او روان د نورو منفي اغېزو تر څنګ د دوی خوینه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له معتادینو سره کښېني. د دوی په خبره د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اتحاد له امله راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه.
کله چی لچا سره د کورنی ملاتړ نیوی او سوک مینه ور سره ونکړي، کاره خبره ده چې هغه شخص دروانی غوښتنو لمخه معتاد ملګری لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخوانی معتاد ملګری دي. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې امله له کورنیو، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خواندا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې دته په پیل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کولو، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوست پخوا غوندی لخپل کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولای، ودونو او د خوښۍ نورو مراسمو ته نشم ورتلای. اوس لخپلوانو څخه ګوښه شویم. اوس چې کله ځینې ملګري ماته راځي نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کیږي او ځینې پټیږم. آخر می دا غوره وګڼله چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي،
در جایی باشم که مثلا کس مره نبینه.
ارواپوهان وایي چې د معتادینو ناوړه کارونه او د نشه‌یي موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه اغېز کوي. له همدې امله خلک خپلې اړیکې ورسره پرې کوي. خو احمد شاه بیا خپل دوه معتاد زامن نه پرېږدي چې له کوره د باندې ژوند وکړي او له خپلوانو څخه لرې شي.
زه دوی باندې متواتر تداوي کوم. په ډېر تکلیف، په ډېر زحمت باندې، لکه تر اوسه ما دې ته خبره نه ده رسېدلې چې درو همسایه تو کورتو وایي چې پوډري، خو خلک خبر دي، پوره پوره خلکو لیدلې په سترګو چې دا عمل کا.
ځینې معتادین له کورنۍ څخه لرې له معتادو ملګرو سره اوسېږي او په کوڅو بازارونو کې ګرځي چې د نشه‌یي موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالت د هغوی خپلوان ډېر ځوروي چې له دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمان الدین دی.
پار سال که ایم در ایران که آمده بود خانه باز
دیر کال می مامال ایران کور تراغی حل تا معتاد شوه او زما دورور در نکریز و شپی اواده ترانغی دی کاری دیر خفا کرو موک نپوهیدو چه دای والی زموک کر رانغی زموک ماما دی باید پخواخوی و اوغم که را سر شدیک شی
خوشی غم.
در ارواپوهانو لنظر نشه پلومبری پڑاو که معتاد خوشحال ساتی. یو معتاد کولیشی چه ترشپگو میاشت پوری پا عادی دول جوان وکری، خود وقت پا تیری دو سره له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان او د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې اعتیاد یوه رواني او ذهني ناروغي ده. باید له هغوی سره د مجرم په ډول نه، بلکې د ناروغ په ډول چلند وسي. دا چې اعتیاد ناروغي ده، نو بیا خلک ولی معتادینو ته د یوه ګناهګار او مجرم په سترګه ګوري؟ معتاد ته د مجرم په سترګه کتل له هغوی سره بد چلند کول خپله معتاد له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي، او په ټولنه کې د معتادینو پر وړاندې د مثبت چلند کولو لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې اعتیاد څه ډول ناروغي ده.
اعتیاد یو ډیره پیچلې ناروغي ده. د ناروغي یو اړخ رواني ستونزې دي، بل اړخ جسمي تغیرات دي چې د یو معتاد په وجود کې د مخدره موادو له کبله رامنځته کیږي، او د دې ترڅنګ نور اړخونه هم لري لکه فامیلي اړخونه او ټولنیز اړخونه. دغه ناروغان له ګڼو اجتماعي ستونزو سره هم مخامخ کیږي، او په دې جریان کې کېدای شي ځینې داسې په اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د ټولنې د نورمونو، د ټولنې د اخلاقو خلاف وي او د جرمونو مرتکب شي. په ټوله کې ویلی شو چې اعتیاد یوه ناروغي ده، ولې د دې ناروغۍ په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شاملېدای شي.
کله چې اعتیاد د نورو ناروغیو په چیر یوه ناروغي ده، بیا نو ولې خلک معتادینو ته په بده سترګه ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره نه کوي؟
کله مختلف اړخونه ورته وکتل شي. یو موتات کېدل شي ناروغ وي، د هغه له ناروغۍ هیڅوک سترګې نشي پټولی، ولې په عین حال کې کېدای شي ځینې داسې کارونو ته مخه کړي چې هغه جرم ګڼل کېږي. ولې په اصل کې خپل په مخدره موادو اخته کېدل دا یوه ناروغي ده، دې ته جرم نشي ویل کېدای، ځکه دا د طبابت له لحاظه د انسان په دماغ کې دغه مواد داسې تغیرات راولي چې دماغ په نورمال شکل سره خپل وظایف نشي ترسره کولی او د انسان مختلف دماغي وظایف له ستونزو سره مخ کیږي. نو موږ ویلی شو چې دغه کسان له یوې مغزي یا له یوې رواني ناروغۍ کړیږي.
معتادینو ته د یو مجرم په سترګه کتل او بد چلند ورسره کول معتادین له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي؟
متاسفانه هغه کسان چې له مخدره موادو استفاده کوي دوی نه تنها له جسمي او رواني پلوه له ستونزو سره مخامخ کیږي، له خپلې کورنۍ، له دوستانو، له ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي او دغه ستونزې د دې باعث کیږي چې دوی سره توپیر او تبعیض وشي او دغه تبعیض بیا په خپل وار د دوی وضعیت نور هم پسې خرابوي. تر ډیره خپله د احتیاط ناروغۍ یا مخدره موادو اخته کیدل له کلتوري لحاظه زموږ په ټولنه کې او په اکثره نورو ټولنو کې یو شرم او یو بد نوم ګڼل کیږي، او تر ډیره له معتاد سره د مجرم په صفت برخورد کول هم له همدغه کلتوري او ټولنیز برداشتونو سرچینه اخلي، او اکثرا دغه کسانو ته د مجرم په صفت یا د یو بد اخلاق انسان په صفت کتل کیږي. ولې دغه خبرې په خپل ځای د دې لپاره چې یو معتاد تداوي شي، د مخدره موادو استفاده پرېږدي، ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی ته احتیاط د یو مرض په توګه ومنل شي او د هغه د تداوي لپاره لارې چارې ولټول شي.
د معتادینو کورنیو ته متوصیت څه ده؟ دوی باید له خپلو معتادو ناروغو غړو سره څه ډول چلند وکړي؟
د مخدره موادو د استفاده کوونکو په درملنه کې د کورنۍ ونډه ډیره زیاته مهمه ده. متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په دماغ کې مرضي تغیرات رامنځته کوي او دغه تغیرات په اسانه او په کمه موده کې له منځه نه ځي. د درملنې موده ډیره اوږده وي، په دې جریان کې کیدای شي په وار وار ناروغان له مختلفو ستونزو سره مخ شي. دوی ته د کورنۍ حمایت په هر برخه کې ډیر زیات مهم دی، او که چیرته کورنۍ خپل غړی، هغه غړی چې مخدره مواد کاروي، له هغه ملاتړ وکړي، هغه ته د درملنې امکانات برابر کړي، له معتادینو سره د هغه د ناستې ولاړې مخنیوی وکړي، دوی ته د کار، د روزګار او د مصروفیتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، نو ډیر امکان شته چې دوی له مخدره موادو راوګرځي او د یو نورمال انسان په شکل سره ژوند پیل کړي. اما که چیرته کورنۍ دوی رټي، نو طبعا دوی کېدای شي د مخدره موادو د ترلاسه کولو په خاطر جرمونو ته مخه کړي، د خلکو د آزار او اذیت باعث شي، او په دې اساس د دوی ستونزه له هر اړخه زیاتیږي، او دا هغه مرحله ده چې کیدای شي دوی اخلاقي ستونزې پیدا کړي، دوی له قانون سره غړونه او جرمونه ترسره کړي، او بیا د دوی درملنه ډیره پیچلې کیږي، او مخصوصا د موږ په شرایطو کې په محدودو امکاناتو د دغه مرحلې د دوی راایستل ډیره سخته او پیچلې کیږي.
د ټولنې عام خلک څنګه پوه شي معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید د ناروغانو په سترګه ورته وکتل شي؟
متاسفانه زموږ ټولنه د عامه پوهاوي له پلوه، د تعلیم له پلوه یوه ډیره رسیدلې ټولنه نه ده، او له مختلفو برخو موږ ستونزې لرو. یوه غټه ستونزه همدا ده چې دوی له معتادینو سره اکثره ځایونو کې سپک چلند کیږي، په بدو نومونو یادیږي. دوی سره دغه چلند د دې باعث کیږي چې د دوی ستونزه، د دوی ناروغۍ لا پسې پیچلې شي، او دوی نورمال ژوند ته او درملنې ته، دواو اخیستلو ته، د دواو خوړلو ته او نورو امکاناتو ته زړه ښه نه کړي، او د دې تر څنګ دوی خپله د دې سپک چلند په ځواب کې دوی هم کېدای شي ورته عمل ترسره کړي، او دا کېدای شي کورنیو ته، ټولنو ته او د ټول ملک امنیت ته یوه ستونزه رامنځته کړي.
یو حاکم نظام باید له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو خلک پوه کړي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي؟
یو مهم اړخ د معتادینو په کنټرول کې، د مخدره موادو د استفادې په کنټرول کې او د احتیاط په درملنه کې دا دی چې مسؤلین باید له مختلفو لارو د عامو خلکو پوهاوی لوړ کړي، او دا پوهاوی دا تعلیمات عامو خلکو ته تر ډیره مرسته کولی شي چې دوی خپل ماشومان، خپل کورنۍ او خپل ځوانان له مخدره موادو راوګرځوي. که چیرته احیانا څوک مخدره مواد استفاده کوي، دوی په هغه لومړنیو مراحلو کې وپیژني او د هغه د درملنې لپاره لارې چارې ولټوي. اما که چیرته اوسنۍ وضعیت دوام وکړي، دغه ستونزه کیدای شي نور هم پراخه شي. ډیر ځوانان، ډیر تنکي ځوانان او ماشومان د مخدره موادو استفادې ته مخه کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف تر نشې مخکې تکړه خټګر وو او د ټولې سیمې د معمارۍ کارونه به یې کول. دغه ډول یې د ځوانانو د شورا غړیتوب هم درلود چې د سیمې په اجتماعي کارونو کې به یې پوره ونډه اخیسته. خو کله چې معتاد سو د هر څه ځینې پاتې سول، ان دا چې اوس د سیمې خلک هم باور نه ورباندې کوي او د دله ویرې د کورونو دروازو ته قلفونه وراچوي. دا چې عبدالرؤف خپل کور او سیمه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه نورې خبرې به د دله یوه ګاونډي محمد الله څخه واورو.
مونږه نږدې ګاونډی ده. مخکې له دې نه چې دی محتاط شي، دلته د دې غونډې کلي ساختماني کارونه تاداوار شی د کول ته، او په مړي ژوندي کې به یې ګاونډیو سره او کلي خلکو سره به یې اشتراکونه کول او د خلکو په زړه کې ځای درلود. دی خو منطقه کې ډېر مشهور او خلکو پېژانده، نو هر چا مثلا موضوعګانې یا خواستګاریان یا طلبګاریان چې کېدې، هر معاملو کې به دا د ګاونډیانو په معاملو کې دی و. دوی ژوند ښه و، کور یې ښه و، پیسې راوړلې کور ته، اقتصادي مشکلات نه ول ورسره، نو زمن مکتب ته تلل دایم ښه و. بعد له دې نه چې دی معتاد شي، بیا یې د ژوند ډېر خراب سو، حتی تر دې حده ورسېده چې دی د ګاونډیو له کورونه غلا شروع کړي، جنگونه به کول بوسیا. حتی مشر زوی عصبي تکلیف پیدا کړ، په دې خاطر یې د خپل ښځې سره جنگونه کول، د کور د غصب وسایل غلا کول، خرڅول به د مواد به ځان ته پیدا کول. کله غلا شروع کړي، د خلکو نظر نه ولويده، حتی مجلسو ته چانه پریښوده. ماجد جمعې منځ ته به چې کله راغی، نو خلکو به ته د چپلاقو ته به یو نفر ودراو چې دا یې وینسي ځان سره. زامن کله چې به مکتب ته تله، حتی کومه صنفي به یې ورته ویل چې یا د معتادو یا د پوډریزو، نو ده به حتی ژړلی. نو اقتصادي مشکلات زیات سول. حتی د ښځې په کور کې یو تنور جوړ کړه چې د همغه ډوډۍ به یې د کلي کور پخوله، او له دې لارې نه به پیسې پیدا کولې. زمونه یې مشر زوی خو یې مکتب خوشی کړه، په دې خاطر نه شو کولی چې مکتب ته لاړ شي، بیا یې باندې شاقکاري کوله. نو بعد له دې نه چې دی معتاد سو، نه به ډېر وخت په انتقه کې چې کله به دی پیدا سو، مونږ به دا دروازې بندې ساتلې تر څو چې کور ته رانه وځي، یا بایسکل یا موټرسکل چې د غلا نه کې بامبول طرف رانسي. په غونډ کلي باندې تاثیر وکړ. حتی دغه کله به دی د ورونه دنه چې واړول، د سره چې مثلا مونږ ګرځېدو یا د زامنو سره، مونږ به کور کې چانه پرېښودلو چې دوی سره وګرځې چې معتاد نه سي. په غونډو ځوانانو باندې، په مفکورو باندې ډېره بده اغېزه کړې. د ځوانانو هغه څه یو شورا هم درلودل، هغه هم له منځه لاړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یوه نجلۍ خوښه کړې ده. خو کله چې بشیر خبرېږي، نه یوازې دا چې دا نجلۍ نه غواړي، بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
سړی، یو خبره مې درته کوله.
وایا، څه خبره دې راته کوله؟
ما ویل بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی.
هو، په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی. اصل خبره وکړه.
ما لوز لازه او ته ژوندي یو، ښه دی چې ژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو. خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو، نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده. زموږ د کلي د سالاره کالور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې دیدې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور خپل راتوله چې زستا زوی ته لور درکو.
سیده چې مور به درته ویلی وي خو پلار یې څه وایي؟
مور یې ویلی چې د پلار یې هم خوښه ده، ویل بس ماز راسي دسمال یوسل.
ښځې زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله موږ ته جلۍ راکوي؟ جلۍ خو به کوم عیب نه لري.
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده، موږ له کوچنیوالي څخه پېژنو. ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده.
نو بل چاته یې ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ذکر راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینهو مرکه به وروسته ور واستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته یې په خوله وویله چې راسي دسمال یوسي، دسمال یې تیار ایښی دی.
ښه چې داسې ده، بیا نو سمه ته ور به شو.
ښه څه وخت به ورشو؟
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم، بل سبا به ورشو.
سمه ده، بل سبا ته به د خیر ورشو.
لا 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 لا، خبر یې کنه؟
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلی؟
زیری مې در باندې.
د څه شي زیری؟
چې درته یې وایم زیری خو به راکوې.
هو زیری درکوم، ژر راته ووایه چې څه خبره ده.
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا دسمال راوړي.
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
رښتیا وایې ما که نه منې، د مور څخه پوښتنه وکړه.
مورې وا مورې،
څه وایې؟
ها دا دی، مور به ټوله کیسه درته وکړي.
بشیره زویه، چه گیره تا ویل؟
تاسی رفتیه ما تا کنزده را کوی؟
هو، رشتیه کنزده در کوو.
نو تاسی خوب از ما سره و مشوره کولا؟
نو مشوره تا چه ضرورتی؟ جلی مشتول پیجنو او پلرگنه تر مشتش پیجنه، چه تیر شخ خلق دی؟ زموش ده کلی ده سالاره کالور ده.
موری تا ما جیب خبره کوی. ما کلی ویل چین جلی بدرنگ ده و یا زما ده کورنه نده خواخه. تاسې نجلۍ او کورنۍ ښه پېژنئ خو ما نه پېژنئ.
دا خبره بیا څه مانا؟ تا څنګه نه پېژنو؟
که مو زه پېژندلی بیا مو نه ویله چې واده درکوو.
زه پوه نه شوم ستا مطلب څه دی.
ته نه یې خبره چې زه د هیروینو عملی یم؟ زه پر خپل ځان پام نه شم کولی او تاسې د ښځې او بچیانو ساتنه او پالنه را دې غاړې کوئ.
زویه ته خو شکر دی یوازې نه یې، موږ هم در سره یو.
مورې ته ما نه وینې چې په میاشتو میاشتو له کوره ورکیم؟ ښځه او بچیان خو ساتنه او پالنه غواړي، زه دا بار نه شم وړلی. او بل نو یوازې زه نه یم، د نجلۍ سره هم ظلم دی. ته خپل هم د یوې لور مورې، ته خپله لور عملي هلک ته ورکوې.
نو موږ خو یې په زوره نه ځینې غواړو، دوی خپله راکوي.
نو دوی خو زموږ خانه او پیسو ته ګوري، خو باید موږ انصاف وکړو.
نو چاره څه ده؟
چاره دا ده چې زه اوس واده نه کوم.
نو تر کومه وخته پورې به دغسې بې واده ګرځې؟
تر هغو پورې به ګرځم چې جوړېږم.
نو علاج خو دې تر واده وروسته هم کولی شې.
مورې ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ما درته وویل چې زه عملي یم. عملي مانا ناروغ. سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي.
بس سمه ده، هر ډول چې ستا خوښه وي.
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم، واده به وروسته ګورو. خو که تاسې زما بې اجازې کوزده را وکړه، سخت به پښیمانه شئ.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.